دی با همکارم صالح محمد صالح باشین.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوي د خبرونه یو ساعته ده. دوشنبه ده، د چنګاښ یا سرطان 14 د جولای 15 د دې خبرونه په راپورونه کې. د زندانونو د تنظیم اداره وایي ډېر ژر به د بګرام زندان مسؤلیت د افغانستان له دفاع وزارت څخه واخلي.
ګډ پلاوی دغه زندان ته د اړتیا د سنجولو او د بندیانو څخه د لیدنې لپاره تللي.
په دې خپرونه کې په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته هم کتنه کوو. دا هم اوري چې پاکستان وایي په لاهور کې د جون میاشتې په 14 کې د هندوستان لاس وو. روونیز پروګرامونه هم خپرو، د انصاف په لټه کې او د اروپا دوستانو د پلټنې پروګرام. دا هم د دې سات مهم خبرونه. دفاع وزارت وایي تازه دمه ځواکونه بدخشان ولایت ته رسیدلی دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د وروستي راپور هرکلی وکړ. په فلیپین کې د یوې پوځي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د مړو شمېر 45 ته ورسېد. د افغانستان دفاع وزارت وایي تازه دمه کومنډو ځواکونه پرون ناوخته د بدخشان په مرکز فیض آباد کې ځای پر ځای سول. د دې وزارت مرستیال وایان فواد امان تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دغه ځواکونه به د ولسي پاڅونوالو په ملاتړ پراخ پوځي عملیات پیل کړي.
دغه ځواکونو هدف د بدخشان د خلکو د سر و مال ساتنه ده او طالبانو ته به اجازه ورنکړي چې خلکو ته زیان ورسوي.
شغلی امانداد سرګندونی داسې وخت کې وی چې په بدخشان کې محلي سرچینو د ازادي رادیو خبريال ته ویلي لتیری شپې څلور ولسوالي شکی، نسی، خواهان او اشکاشم د وسلولو طالبانو لخواني ولسوي دي. په ورستوي کې د ولسوالیو د لاس پلاس کې دوه پیشي زیاتې سوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پولیسو په لیکو کې تر 300 کلونو کم عمره ماشومانو د حضور په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي له بدنام فهرست څخه د افغانستان ملي پولیسو د ایستلو هرکلی وکړ. د وزارت پرون یکشنبه په یو اعلامیه کې د ماشومانو او جګړو په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوترش د 2000 میلادي کال راپور ته په اشاره ویلي چې د ماشومانو د ګمارنې او د هغوی په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې د افغانستان د ملي پولیسو د عمل د پلان تطبیق بریالی بلل سوی دی. د خبر پاڼې له مخې دغه پرمختګ د دې ښکارندوی کوي چې د افغانستان حکومت د نړیوالو بشري حقونو او شی حکومتولي ارزښتونو ته ژمن دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل سوي چې په تېر یو کال کې نږدې 1000 ماشومان د وسلولو طالبانو په حملو کې او نږدې 1000 نور د افغان حکومت او د هغوی د ملاتړو په هوایي بریدونو کې مړه یا هم ټپیان سوي دي. په راپور کې دغه راز د جګړې د شکیلو لوریو لخوا د استخدام سویو 164 ماشومانو له ډلې 100 په طالبانو پورې تړلې بلل سوي دي. د خبر پاڼې له مخې د افغانستان حکومت دغه راز هیله څرګنده کړې چې هیوادونه او نړیوال سازمانونه به پر طالبانو او د حکومت پر نورو مخالفو ډلو له سیاسي فشارونو او بندي څخه په استفاده هغوی اړ کړي چې په خپلو لیکو کې د ماشومانو له ګمارنې او د هغوی په وړاندې له تاوتریخوالي لاس واخلي. ټاکل شوی د افغانستان تر 18 کلونو د کم عمر نجونو د فوټبال لوبډله نن د تاجکستان له ټیم سره مسابقه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف هیله څرګنده کړه چې د افغانستان ټیم به له دې لوبې چې په دوشنبه کې ترسره کیږي شل استراوړنه ولري. د افغانستان د کم عمر نجونو د فوټبال ټیم د تیرې جمعې په ورځ له ایران سره لوبه وکړه چې شپږ د 0 په وړاندې وبایلله. د منځنی آسیا د جام دغه لوبې چې د جون پر 1 پیل سوي د جولای تر 9 دوام کوي. په فلیپین کې د یوې پوځي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د مړو شمېر 45 ته ورسېد. دا پیښه پرون یکشنبه د مانیلا د جنوب په 1000 کیلومتري کې په جولو ټاپو کې هغه وخت وسوه چې C-130 هرکولیس ترانسپورتي الوتکې د پورته کېدو پر مهال لالوت لیکې ووته او نسکور سوه. په الوتکه کې شپږ نوي تنه سپاره وو چې د فلیپین جنوب ته د افراطي سختریزو په وړاندې له ځواکونو سره د یو ځای کېدو لپاره سیمې ته لېږدول کېدل. درې ملکي وګړي د پیښه په ځای کې وژل سوي دي. یو سیمه ییز قومندان ویلي نشکري چې دغه الوتکې دی په ډزو نسکور سوي وي او دایني شاهدانو له قوله وایي چې داسې ښکاري الوتکه له الوتلیکې وتلې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي کورونا وایرس نور د امریکایي وګړو پر ژوند کنټرول نه لري. خو ولسمشر بایدن زیاته کړه دغه وایرس لا هم ختم شوی نه دی او د خلک وه څول چې د هیواد پالنې د هیڅ د څرګندولو لپاره دی واکسین وکړي. جو بایدن پرون د جولای پر 4مه د امریکا د خپلواکۍ ورځې په مناسبت شاوخوا زر روغتیایي کارکوونکي او نور کسان چې د وایرس پر وړاندې د مبارزې په لومړۍ کرښه کې وو په سپینې ماڼۍ کې میلمانه کړي وو. د امریکا ولسمشر زیاته کړه دوی اوس مهال تر بل هر وخت د کورونا له وژونکي وایرس څخه د خپلواکۍ اخیستو ته نږدې سوي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې 80% بالغو وګړو د کورونا ضد واکسین لږ تر لږه یوه ستن لګولې ده. ولسمشر بایدن تر جولای میاشتې پورې د 80% وګړو د واکسین کولو هدف ټاکلی و. د آذربایجان حکومت وایي په کاسپین سمندرګي کې د اورلګېدو د یوې پیښې په اړه څېړنه کوي، خو دغه حکومت وایي د ګازو او تیلو سمندري زیرمو ته یې په دې اورلګېدنې کې د زیان اوښتو څرک نه دی لګولی. پرون دغه سیمه یوې زورورې چاودنې ولړزوله چې وروسته په ټولنیزو شبکو کې د اورلګېدو تصویرونه خپاره شول. د آذربایجان د بیړنیو پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت په اعلامیه کې راغلي د ورځې په بهیر کې د تیلو په سمندري تاسیساتو یا هم صنعتي بنسټونو کې د عاجل حالت په باب خبرداري ترلاسه نه کړ. په ویډیوي تصویرونو کې د اور یو لوی لمبه ښکاري چې د پلازمینې باکو له سواحلو هم تر سترګو کېدله. چینایي ستورمزلو یا فضانوردانو د لومړي ځل لپاره د نوې فضایي اډې تیانګونګ بهر ګامونه واخیستل. د چین دولتي ټلویزیون وویل چې د لیو بومینګ او تانګ هونګبو دغه ماموریت پرون یکشنبه 7 ساعته وخت ونیوه. دوی په دې موده کې د دې اډې بهر نوي وسایل نصب او هغه یې وازمویل. د چین فضایي ادارې ویلي د دوړو ستورمزلو دغه ماموریت د دې هیواد د فضایي اډې د نصبولو په چارو کې لومړنی بریالی ماموریت دی. د چین درې ستورمزلي په جون میاشت کې د دریو میاشتو لپاره دې فضایي اډې ته استول سوي وو. د چین د دغې فضایي اډې د جوړولو کار دوام لري او په پام کې ده چې د 2022 میلادي کال تر پایه پورې د دې اډې پر لوري 11 نور ماموریتونه هم ترسره شي. خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل، تفصیل یې زموږ پر ویب پاڼه لوستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د دې خبرونه درا پورونو برخه ته ورزو. د افغانستان د زندانونو د تنظیم اداره وایي ژربه د بګرام زندان مسؤلیت د افغانستان له دفاع وزارت څخه پر خپل غاړه واخلي. د بګرام په زندان کې د طالب بندیانو ترڅنګ د داعش او القاعده په شمول د بهرنیو ډلو غړي هم بندیان دي. د افغانستان له دفاع وزارت څخه د افغانستان د زندانونو د تنظیم ادارې د بګرام زندان د سپرلو خبره داسې مهال کیږي چې امریکایي ځواکونه تازه له دې اډې څخه په بشپړه توګه وتلي دي. نور په یو راپور کې
افغان چارواکي وایي یو مشترک پلاوی له دفاع وزارت څخه د افغانستان د زندانونو د چارو د تنظیم ادارې ته د بګرام د زندان د سپارلو مسله ارزوي. د افغانستان د زندانونو د چارو د تنظیم ادارې ته د بګرام زندان د سپارلو مسله وروسته لاغ راپورته کیږي چې بګرام نظامی اډه دا مهال په بشپړه توګه د افغان ملي اردو په کنټرول کې ده او ټول بهرني سرتیري ترې وتلي دي. د بګرام په پوځي اډه کې د دې زندان مسؤلیت لا په 2014 میلادي کال کې په بشپړه توګه د افغانستان دفاع وزارت ته سپارل شوی و. د افغانستان د زندانونو د چارو د تنظیم ادارې ویان صفی الله جلالزی ازادي راډیو ته وویل
دا چې اوس مهال د بګرام زندان مسؤلیت د ملي دفاع وزارت په غاړه دی او په نږدې راتلونکي کې به یې مسؤلیت د زندانونو چارو د سمون ادارې ته وسپارل شي، نو د همدې لپاره د یادې ادارې او د نوموړي وزارت یو ګډ پلاوی دغه زندان ته د اړتیا د سنجولو او د بندیانو څخه د لیدنې لپاره تللي څو د هغې ځای ننګونې او ستونزې رابرسیره او د حل لپاره یې اړوندو مسؤلینو ته لازمي مشورې ورکړي.
د بګرام پوځي اډه چې د کابل شمال ته په 25 کیلومتره کې پرته ده په 1950 لسیزه کې د پوخانی شوروي په مرسته جوړه شوه. پر افغانستان د شوروي اتحاد د یرغل پر مهال د شوروي ځواکونو د مهمو پوځي اډو څخه هم وه. په 2001 میلادي کال کې چې کله امریکایي ځواکونو د طالبانو رژیم ړنګ کړ او د یو نړیوال ائتلاف په مشرۍ سرتیری افغانستان ته ورغلل، بګرام د امریکایي ځواکونو پر لوی مرکز بدل شو. امریکایي پوځیانو دغلته یو زندان هم جوړ کړ چې په جګړه کې نیول شوي وسلوال طالبان د بهرنیو شبکو لکه القاعده شبکې او داعش غړي به یې پکې ساتل. د افغانستان د زندانونو د چارو د تنظیم د ادارې د ویان صفی الله جلالزی په وینا دا مهال په بګرام زندان کې 4,551 تنه بندیان ساتل کیږي. اوس چې امریکایي ځواکونه په بشپړه توګه له باګرام وتلي، په باګرام کې د زندانیانو د ساتلو په اړه هم اندېښنې زیاتې شوې. د باګرام زندان کې له زندانیانو سره په ځینو مواردو کې د ناسم چلنې دعوې هم پر دې زندان د امریکا د پوځ او هم د افغانستان د ملي اردو د کنټرول پر مهال موجودې وې. طالبانو په یو بیان کې په باګرام کې د زندانیانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودل ده، وایي دغلته بندیان په وروستیو کې له برېښنا او اوبو هم بې برخې دي، هغه څه چې افغان چارواکو رد کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خوست اوسیدونکو شکایت لري چې د شپې لخوا د دې ولایت په زیاتو برخو کې مخابراتي شبکې کار نه کوي، لدی کبله دوی له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل د ازادي راډیو د خبريال په راپور کې.
له څو ورځو راهیسې د خوست د مرکز په ځینو سیمو او ولسوالیو کې د شپې لخوا مخابراتي شبکې بندېږي چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د ترېزه یو عالیشیر ولسوالۍ اوسیدونکي مختارالدین جلالزوی ازادۍ راډیو ته وویل د خوست د ګڼو نورو سیمو په شان د دوی په ځای کې هم مخابراتي شبکې د مازدیګر له شپږو د سهار تر شپږو بجو بندې وي او یو بل ځای تلیفون نه کیږي.
د دوو هفتونو را په دې خوا د ترېزه یو عالیشیر په ولسوالۍ کې د ټولو مخابراتي شبکو فعالیت باندې خلق رقم رقم مشکلات لري. د شپې طرف خلکو ته مریضې پیدا کیږي، ستونزې پیدا کیږي، دوی نشي کولای چې خپل مریضې او مشکلات په وخت سره به زور ته ورسوي. د سیمې د ولسوالۍ د خلکو غوښتنه دادو چې دا فعالیت باید بیرته شروع شي ترڅو د خلکو مشکلات او ستونزې حل شي.
د معلوماتو پر بنسټ خوست کې لمخکې هم په تلیفوني اړیکو کې ستونزې موجودې وي، خو په وروستۍ اونۍ کې لا پسې ډېرې شوې او د ولسوالیو سربیره د مرکز په ځینو سیمو کې هم مخابراتي شبکې د شپې لخوا فعالیت نکوي. د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اوسیدونکي کبیر خان مشفق وویل
له څو ورځو راهیسې په خوست کې له مازیګر وروسته MTN یا افغان بسیم او ورته نورې شبکې په هغه ډول چې په کار و فعالیت نه کوي. په ټوله کې زموږ غوښتنه دا ده چې هر لوری چې دغه کار کوي دا ښه کار نه دی، دا د خلکو پر وړاندې ستونزې جوړوي. نو هیله دا ده چې د دې ستونزې په هواري کې مسؤله چارواکي ګام واخلي.
د ګوربز ولسوالۍ اوسیدونکو خلیل جان ګوربزوال وایي سره لدې چې د دوی په ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې د شپې لخوا په بشپړ ډول نه دي تړلې شوې، خو فعالیت بیخي کمزورې دی.
په ګوربز ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې په سبا اندازه کور نه کې واخن وخت خلک یو چا سره څوک اړیکه نسی، بار بار وو ته کوشش کې هڅه وکړي چې اړیکه ټینګه کړي. د دې ترڅنګ هغه څوک چې تجارت دي دوی کاروبار په انټرنیټ په ذریعہ باندې، د ورساپ په ذریعہ باندې، وسره په ځان کې د اړیکه په یا د موبایل په ذریعہ باندې دا باندې ویلور دی. حکومت څخه دا غوړي چې تاسو خپل شبکې په اړه کې په دزګې ولا باندې یا وسره د شبکې په مسولینو باندې فشار ورې ترڅو خلک استفاده ونه وکړي.
د شپې لخوا د مخابراتي شبکو د نه فعالیت ستونزه مو د خوست د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي رئیس انجینر محمد عارف احمدزی سره شریک کړه. نو موړی ول دوی د مخابراتي شرکتونو له ځایي دفترونو سره پاړي کېدی، خو د هغوی ځواب دادی چې اصلا د شپې لخوا اړي کې له مرکز پرې کیږي. بلخوا د مخابراتي خدماتو د تنظیم د ملي ادارې ویان سید شینواری وایي په خوست کې له تیرو څو ورځو راهیسې د امنیتي ګواښونو له کبله مخابراتي شبکو د شپې له مخې خپل فعالیتونه کم کړي دي.
موږ په دې تړاو باندې اقدامات کوو چې څنګه کولای شو د ستونزې د مخابراتي شرکتونو پر وړاندې باندې ختم شي او یو میکانیزم رامنځته شي چې مخابراتي شبکو ته زمینه د 24 ساعته فعالیت ایجاد شي.
د مخابراتي خدماتو د تنظیم د ملي ادارې ویان وړاندې ویل په تیرو څلورو میاشتو کې د ټول هیواد په کچه 150 مخابراتي ټاورونه د وسلوالو ګواښونو په ترڅ کې له منځه تللي، سوځول شوي او یا هم نسبي تخریب شوي دي. د زیاته کړه په دې اړه اقدامات کوي ترڅو مخابراتي زیربناوي خوندي شي او خلکو ته د پراخ مخابراتي پوښښ زمینه برابره شي.
تاسو ل پیغامونو
جاوید ما ننګرهار د پچراګام ولسوالۍ نه تاسو سره په لیکه کې ما یو کس پخپو معلول او شهیدانو او معلولینو عمومي وزارت نه یا موینیت نه مدا غوښتنه ده چې ننګرهار کې زمونږ د بایومیټریک تذکیرو مساله وه، هغه بایومیټریک تذکیرې هم زیاتو چې جوړې کړې دي، اوس په کې نوي رئیسان ستونزې راوباسي، وایي به کمیسون دی او دا دی ویره بالا ده. مونږ هم دی یو نیم کال وه، څو روژه وه، ته یقین وکړه مونږ مریضان تکلیفونه لرو او په خپله یعنې د ډوډۍ پیدا کولو څه درک نه لرو. نوشیدانو او معلولینو وزارت نه مدا غوښتنه ده، معاونیت نه مدا غوښتنه ده، او د دولت په چارو کې چې مطلب ننګرهار ته رسیدګي وکړي، ننګرهار د معلولینو وضعیت نږدې نه وڅاري او غږ ورکړي چې د بایومیټریک تذکیرو والا له خو ضرور ماشونه والا کوي. ازادي راډیو نه ډېر مننه په مخه مخ
افغانستان وګړو ته دغه د کورونا جدي نه نیسي، او دا کورونا د چې جن شمېر ځوانان سپین ږیرې سمنګ یوړو نو لګېله دغه ده چې د ټولنیز وطن په پام کې ونیسي، ترڅو هم دوی دا کورونا څخه بچي هم نور خلک.
زه خالد لیوال یم له خوست څخه. وروره د خوست کې ستونزه دغه ده چې د برق فیې د شپږ میاشتې اته میاشتې کېږي رارسېدلې دي، خو دا برق نه بشپړه کېږي، یو په بله پلمه ځنډېږي او خلیج تر مرکزه پورې رسېدلې ده. هم د ډېرو ډېرو ستونزو سره دېخوا خپل مرکز چې کومه ښار چې دا په ښار کې اوس په حاله ده، یعنې د شاوخوا سیمې نه دي فعال شوي. نو د دولت څخه مو هیله دا ده چې دغه لړۍ پراخه کړي او تر مونږ راورسېږي. منل
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
په داسې حال کې چې د ولسمشر لومړی مرستیال وایي طالبان هیڅکله پر افغانستان واکمنېدای نه سي، بلخو په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر د تیرو کلونو د لاسته راوړنو پر ساتل کېدو ټینګار کړی دی. تر داسې حال کې ده چې د کورنیو چارو وزارت د طالبانو هغه اداره دی چې د 133 ولسوالیو د نیولو لپاره یې کړی و. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د جګړو شدت او د ولسوالیو لاس په لاس کېدل زیات شوي دي. د سیاسي مسایلو له تحلیلګر یوسف همت څخه مې د مرکې پیل کې پښتنه وکړي چې د ولسوالیو د لاس په لاس کېدو موضوع څومره جدي ګڼل کېدای شي.
زه فکر کوم چې د حکومت دعوا بزیاده هم د اوس هغه د هر ولسوالۍ ته چې دوی تصمیم نیولی هغه ولسوالۍ طالبانو نیولی دي، تر دې د اود واړه تیر شي او خپلمنځي تفاهم او سوله وکړي. موږ یوه بې طرفه شورا جوړوو چې نه په دولت پورې مربوط یو نه په طالب پورې. موږ کوشش کوو چې د طالب او دولت ترمنځ اشتی رامنځته کړو او سیاسي پخلاینه رامنځته کړو. باید په مملکت
بلې احمد صاحب، خو حکومت همیشه ټینګار کوي چې د دوی د سولې حادثې هم چټکې روانې دي. د دوی مذاکراتي هیات په دوحه کې دی، خو طالبان د سولې مذاکرو ته نه حاضرېږي بلکې د جګړې په ډګر کې جګړو ته شدت ورکړی دی. فکر نه کوي چې حکومت هم خپل اقدامات کړي دي؟
سولې دفتر خو دوی شل کاله کېږي چې پرانیستی دی. د سولې حیات زه فکر کوم فقط دوی ته د امتیازاتو او یو دفتر دی چې د ولس او نړیوالو په سترګو کې خبرې واچوي. سوله خو سالسي بالخیر به طرفه ملي شخصیتونه موثر وي، متاسفانه چې هغه پکې نشته.
خو ملګرو ملتونو هم د دریمګړي په توګه اقدامات کړي دي، که یوناما ده، که د ځینو هیوادونو سفارتونه دي، یا هم نور غیر دولتي سازمانونه. هغوی وخت نا وخت له طالبانو سره په تماس کې دي، خو دوی وایي چې طالبان جدي او با مفهوم خبرو ته نه حاضرېږي.
ملل متحد کچېرې د ځان سره د امریکې، انګلیس او پاکستان حمایت ولري، زه به فکر کوم سوله په یوه هفته کې تمینېږي، هیڅ ډول مشکل نشته. او که ملل متحد هم شاته قوت او حمایت نه وي موجود، دنیا حمایت او پاراسکي ملل متحد هم سوله نه شي کولای، ځکه چې دلته مغرضې مفسدې روسي ډلې حاکمې دي او چې هغه په خبره چې په کو پورې اړه لري، هغه بیا چې زور ونه ویني هغه کله خپلې ګټې بل چا ته پرېږدي.
اوس چې د جګړې شدت په دې وروستیو کې زیات شوی دی، په بېلابېلو ولایتونو کې او وسلوال طالبان په زیاتو سیمو کې چې کله ولسوالۍ نیسي ویجاړي هم رامنځته کوي، چې دې مسالې د حکومت او د نړیوالو سازمانونو اندېښنې هم پارولې دي. دا د سولې حادثې څومره زیانمنولی سي؟
طالب په منځ کې په شا کې بعضې مغرضې ډلې دي او چې هغه واقعیا د افغانستان تخریب او تباهي غواړي، بلکې افغانستان ته هم ډېر لوی ضررونه رسولی شي او رسوي ضررونه، او ځینې مهم ځایونه له منځه وړي، ځینې وژنې کوي.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر یوسف همت و له ازادي راډیو سره په خبرو کې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس به دا وګورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو خپرونو او ورځپاڼو کې د افغانستان په باب څه راغلي.
ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې سولې او جګړې ته پام کړی دی. د مقالې په یوه برخه کې راغلی چې د جمعې په ورځ له بګرام هوایي اډې څخه د امریکایانو له وتلو سره په افغانستان کې د امریکا نظامي حضور ته واقعا د پای ټکی کښېښودل سو. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل نه دي بشپړ سوي او د روان کال د سپتمبر په 11مه به دا بهیر بشپړ سي. د ګارډین ورځپاڼې د لیکوال په باور هر څه چې وسي له لا زیاتو وژنو او غمونو څخه ډډه به ممکنه نه وي. په مقاله کې راغلي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو په صورت کې هم دا هیواد نسي کولای د مسؤلیت له یوې برخې وتښتي. تر دې مخکې ولسمشر جو بایدن له افغان ولسمشر اشرف غنی سره ژمنه کړې وه چې امریکا د افغانستان تر څنګ پاتې کیږي او د دې هیواد له امنیتي، دفاعي او ملکي ادارو سره به ملاتړ ته دوام ورکړي. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارزدافیر راس ویلسن ویلي چې باید په افغانستان کې د دوو لسیزو د لاسته راوړنو د خوندیتوب لپاره تر اخري نفسه مبارزه وسي. ویلسن پر خپل ټویټر پاڼه د امریکا د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت لیکلي چې په افغانستان کې د سولې د تامین لپاره باید له ټولو امکاناتو کار واخیستل سي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د سندرغاړو وضعیت ته کتلي دي. په مقاله کې راغلي چې موسیقي پوهان د طالبانو د واکمنۍ پر مهال له خطر سره مخامخ وو او شایي اوس هم یو ځل بیا د دوی ژغ چپ کړل سي. لیکوال په افغانستان کې روان وضعیت ته پام کړی او لیکلی دی چې طالبانو په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ګڼ ولسوالۍ نیولې دي. ورځپاڼې د کابل په خرابات سیمه کې د یو رباب جوړونکو عکسونه خپره کړي دي. هغه ورځپاڼې ته ویلي چې که طالبان یو ځل بیا واکمن سي د موسیقي د هنرمندانو کار به ودروي. د بیلابیلو سیمو یو شمیر سندرغاړو ازادي راډیو ته هم ویلي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره دوی اندېښمن دي چې نور به خپل فعالیت ونه کړای سي. موسیقي او سندرې ویل د طالبانو د واکمنۍ پر مهال منع وو. په کابل کې یو رباب جوړونکي ورځپاڼې ته ویلي چې که یې رباب ورڅخه واخیستل سي دی به څه کوي.
د تاجکستان چارواکي وای د افغانستان له بدخشان ولایت څخه تر 300 زیات افغان سرتیری پر پوله وروښتي او د دې هیواد خاورې ته داخل شوی دی. د تاجکستان ملي امنیت دولتي کمیټې په یو اعلامیه کې ویلي چې د دوی چارواکو د بشرپالنې اصول او شګونډي توپ ته په پام سره دغه سرتیری ته اجازه ورکړه چې د دې خاورې ته داخل شي. دا دریم ور دی چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د امنیتي ستونزو له کبله مجبور کیږي چې د تاجکستان خاورې ته واوړي. تازه خبر ده چې د افغانستان او تاجکستان مشرانو په خپلو کې خبرې کړي.
بل سالی صاحب د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د تاجکستان جمهور رئیس امام علی رحمان په ټلیفون باندې سره خبرې کړې دي. د ارګ لوري په خبره شوی خبر پانه کې راغلي دي چې دواړو لوریو په دې ټلیفوني مکالمه کې د هغه افغان عسکر او هغه افغان ځواکونو په اړه باندې خبرې کړې چې په وروستیو کې د جنگ جګړو لامل د تاجکستان خاورې ته اوښتي وو. په دې ټلیفوني مرکه کې د تاجکستان جمهور رئیس په دې وضعیت باندې اندېښنه ښودلې ده. البته د اعلامیې په وینا باندې له افغانستان سره په دې برخه کې د هر راز مرستې ډاډ ورکړی دی. بوریس غنی هم د افغانانو په وړاندې باندې د دغه ګاونډي هیواد د ښه نیت او بشر دوستانه دغه کړنې قدردانی کړې ده. ویلي دي چې افغانستان د خپلو خلکو په وړاندې باندې مسؤل دی او ژر به دوی دغه مسؤلیت ته د رسیدګۍ په برخه کې لازم او عاجل اقدامات وکړي. دا دریم ځل دی چې افغان ځواکونه د جګړې لامل د تاجکستان خاورې ته اوړي. له دینه وړاندې د ازبکستان خاورې ته ځینی عسکر اوختي وو د جنگ جګړې لامل. په افغانستان کې په وروستیو کې په ځانګړي ډول په شمال کې جګړه تیزه شوې ده. د بدخشان ولایت نه راپورونه وایي چې لږ تر لږه 14 ولسوالۍ د دغه ولایت د طالبانو په لاس باندې سقوط شوي دي او جګړه په مرکز فیض آباد په څنډو کې روانه ده.
پنړی کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful
multinational اروپا تر امریکا
برف نہیں مل رہی گھروں میں
د آسیا تر اوسترالیا
میر
آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړی.
وسم د سیمې په اړه پاکستان وایي په لاهور کې د جون میاشتې په 14 کې د هندوستان لاس وو. پر هند دغه تور د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ولاګاوه او وی ویل چې د دغه بمی 14 په اړه څېړنو کې معلومه شوه چې د دې حمله اصلي طرح د هند استخباراتو ادارې یو کارکونکی دی. نور په دې راپور کې
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف پرون یکشنبه پر هند تور ولګاوه چې په لاهور ښار کې د تېرې میاشتې خونړۍ بم چاودنې تنظیم کړې وه. هغه په اسلام آباد کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د دې پېښې په اړه د تحقیقاتو په نتیجه کې معلومه شوې چې دغه حمله د هند د استخباراتو د یوه فعال لخوا تنظیم شوې وه. ښاغلی یوسف زیاته کړه چې تحقیقاتو ښودلې چې دغه سړی د هند تبعدی هغه هیواد کې اوسي او د هند استخباراتو ادارې راو سره کار کوي. نوموړی د دې حملې د مشکوک تران نمونه خود د پاکستان د ملي امنیت سلاکار وویل د عدلي طب د څېړنو او الکترونیکي وسایلو چې له دغو تروریستانو څخه ترلاسه شوي د دغې حملې اصلي طرح او نور عاملان مو پېژندلي او په دې کې هېڅ شک نشته چې د دې حملې اصلي طرح یو هندی او د هند د استخباراتو د ادارې کارکوونکی دی. نوموړي زیاته کړه چې پاکستان به په دې اړه چې هند دغسې حملو تمویلوونکی دی په نړیواله کچه د افشا کېدو هڅو ته دوام ورکړي. دغه چاودنه د هند ضد سختدریځ حافظ سعید کور په مخ کې شوې وه. نوموړی هغه کس دی چې د امریکا متحدو ایالتونو تروریست نوموړی او پر سر یې $10 million انعام ټاکلی دی. هند هم حافظ سعید په 2008 کال په ممبئی کې د خونړیو بریدونو اصلي طرح بللی چې نږدې 120 تنه پکې ووژل شول. د لاهور په چاودنه کې سعید ته زیان نه و رسېدلی خو 3 تنه پکې مړه او 40 نور ژوبل شوي وو. هند او پاکستان تل یو د بل په خاوره کې دا ډول پټو حملو تورونه پر یو بل لګوي. هند او د امریکا متحدو ایالتونو چې د حافظ سعید غوښتونکي دي پر پاکستان انتقاد کړی چې د هغه په وړاندې جدي اقدام نه دی کړی. د پنجاب د پولیسو مشر انعام غنی ویلي چې ټول هغه کسان چې په دغه بم چاودنه کې لاس درلود نیول شوي دي. اسوشیټد پریس خبری آژانس د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار د دغه ادعا په اړه د هند بهرنیو چارو وزارت له ویاند اریندام بکچی سره تماس نیولی خو نوموړي تر اوسه په دې اړه څرګندونې نه دي کړې.
ستاسو له پیغامونو
ډاکټر محمد خادم د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د سیمې څخه زما ټول مسلمانانو وروڼو ته او ټول هیوادوالو ته او ټول افغانانو ته دا توصیه ده او دا مې ورڅخه غوښتنه ده چې د کورونا څخه خپل ځانونه وساتئ. ځکه چې په تېر کال کې دوه واره د کورونا څپه راغله خو هغه داسې نه خپرېدل لکه شر کال چې اوس هغه ډېر زیات پر مخ روانه ده. په هر سیمه کې خپرېږي. موږ تېر کلونو کې دا کورونا موږ درواغ ګڼلو دا کورونا نه ده او بیا پر سړي تاوانه کې دا مسلمان باندې عزت نه کوي. البته دا یوازې د کترانو دپاره ده یا د دولتو دپاره ده پر مسلمان باندې تاثیر نه کوي. نو دا چې اوس ولماوان دا ثابته کړي چې واقعیت کورونا مخکې هم خپره شوې وه دغسې یو د دې اړه باندې وادي شریف هم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر ویلي دي چې په کومه سیمه کې هوا باغ خپرې وي یا یو په هغه سیمه کې دغه سیمه کس نه یو بل شاته دي او نه د هغه کلي ته بل څوک راځي. نو دا یو سنا طریقه ده که چیرې څوک عملي کړي. نو زما له ټولو هیوادوالو څخه دا غوښتنه ده چې تر خپله وسه پورې کورونا جدي ونیسئ. کله چې په کورونا باندې اخته وس بل چا ته نیمنه جدي کېږي او د روغبړ او دغسې د ډېر ګڼه ګوڼې څخه ډډه وکړئ. نو په درنه ستاسو کشر ورور محمد خادم د خدای په امان.
کنړ ولایت نه خبرې کوم ورور سره تو مورز د دې غازی آباد او نړۍ ولسوالۍ راز بند دي طالبانو بند کړی دي. نو موږ دا وایو چې دا غلاو د عوامو په مخ بند ده. دولت خو د ملک لارې نه دي هوا د لارې مالات خو او کته مې او پتا دي کې کته لارې بند او کته کې دولت یې کوي هو عوامو ته نه کوي دا خو د عوامو پر مخ لارې تلل شي. موږ هیله لرو
زمونږ پیغام دی ورسی دا ظلم مکو یا مالکم مالکم حدیث شریف دا تاسو دا مالونه به تاسو سره په جنګ کې عوام په ضد دا کار مکو دولت کوی دا خو اکمال کوي دا وار دی لازم کوي عوام ته مشکل ده او کر کلی دی دلته خلک پارټي کوي دا وړې جنریټرې دی او تیل نشته دی اوس خلک ناز یې کارونه د خلکو خرابېږي بوله نشته ونی نشته نو زمونږ هیله ده چې دا کار دا خو ناروا عمل دی ځکه په دولت په ضد نه کوي خو د عوامو په ضد کوي دولت خو کوي خپل اکمال السلام علیکم
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ازادي رادیو ته ورجست دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز د افغانستان دفاع وزارت وایي تازه دمه کمانډوز واکونه پرونه وخته د بدخشان په مرکز فیض آباد کې ځای پر ځای سول او ډیر ژر به پراخ پوځي عملیات پیل کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پولیسو په لیکو کې